السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر منوریدونکو د یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام لپاره ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړي دي چې ویلي دي له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ شته. د بهرنیو چارو وزارت ویاند قهار بلخي پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راز خطر نه دی پیښ. نوموړی زیاتوي چې که په افغانستان کې کومه امنیتي پیښه هم کیږي، عاملین یې د ډیورند کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخي وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي، هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې 4 اتیا تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي. د یو بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي وبپاڼه خپور شو، په دې ډله کې یادونه شوې چې په دې ډله کې کورنۍ هم شته. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستانه شوي دي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه نیول شوي او له 2 څخه تر 5 ورځو پورې په حاجي کمپ کې بندیانو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوي دي. د اسرائیلو لومړی وزیر خبرداری ورکوي چې که اسرائیلي یرغمل د اونۍ تر پایه خوشي نشي، نو اوربند به مات کړي او بیا به د غزې پر تړانګه درنې حملې پیل کړي. بنیامین نتانیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې له غونډې وروسته وکړې. هغه وویل د حماس دا اعلان چې د شنبې په ورځ به یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خوشي نه کړي د اوربند سرغړونه ده. هغه پوځ ته امر وکړ چې خپل ځواکونه په غزه او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ټول اسرائیل یرغمل د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشي نشي، نو د اوربند تړون به باطل کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، ادعا کوي چې اسرائیلو په تیرو 3 اونیو کې د اوربند له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. غزې ته یې د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوالې په نښه کړي دي. اسرائیلو دا تورونه رد کړي. ملګری ملتونه وایي یو کارکوونکی چې د یمن په شمال کې په توقیف کې عمر شوی دی. ملګرو ملتونو څو ځلې له حوثي وسلوالې ډلې غوښتي وو چې د ملګرو ملتونو نیول شوي کارکوونکي خوشي کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یو کارکوونکی له 6 نورو هغو سره د جنوري په 3 نېټه ونیول شو، خو ملګرو ملتونو دا نه دي ویلي چې دا کارکونکي څه وخت او څنګه مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې کارکونکي مړینه غندلې او په دې اړه یې د سمدستي څیړنو او عدالت ته د مسؤولو کسانو د سپارلو غوښتنه کړې. ښاغلي ګوتریش په یو بیان کې ویلي دي چې د دې تراژیدۍ علت تر اوسه نه دی معلوم. بیان زیاتوي چې ملګري ملتونه له حوثي واکمنو څخه سمدستي په دې اړه وضاحت غواړي. د سرمنشي ویان فرهان حق پرون وویل چې د حوثي ډلې لخوا د ملګرو ملتونو د نورو کارکونکو له نیول کېدو وروسته دا سازمان په ساده ښار کې خپل فعالیت ځنډوي. او د اوکراین پوځ وایي د هوایي مدافع ځواکونو یې نن پر پلازمینه کیف د روسیې هوایي حمله شنډه کړه. د کیف ښاروال ویټالی کلیچکو پر خپله انسټاګرام پاڼه ولیکل چې د دې چاودنې غږ لوړ و. هغه له خلکو غوښتل چې په پټنځایونو کې پاتې شي. کلیچکو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه فعال دي. د اوکراین هوایي ځواک چارواکو ویلي دي چې کیف د روسیې د بالستیک توغندیو تر ګواښ لاندې و. رویټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې وایي د 2 چاودنو غږونه یې اورېدلي دي. چارواکو د کیف په 2 ناحیو کې د اور لګېدو خبر ورکړی دی. د دې حملې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه جزئیات نشته. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو، څرنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو او دا هم لومړی راپور. د نړیوال پرمختګ مرکز خبرداري ورکړی چې د امریکا د مرستو زندول به د افغانستان په ګډون په بیوزلو هیوادونو منفي اغیز وکړي. د مرکز وایي د امریکا مرستې بدیل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره زندولې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په واشنگتن کې میشت د نړیوال پرمختګ مرکز یا سی جی ډی د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو زندول او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو سی آی ډی احتمالي تړل به د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو بېوزلو هیوادونو باندې زیاتې اغیزې ولري. د دې مرکز د راپور له مخې د شلو څخه زیاتو هیوادونو لپاره د متحده ایالاتو د مرستو یو کلن ځنډ کولی شي د دوی ناخالص ملي عوایدو کې د یو سلنه څخه هم زیات کمښت تراولی. په یاد راپور کې دا هم روښانه شوی چې د سویلي سودان، سومالیا او افغانستان په شمول اته هیوادونه ممکن په خپلو ناخالصو ملي عوایدو کې له 3% یا ډیر کمښت سره مخ شي. د دې اقدام اغیز به په ځانګړي ډول د دې اتو هیوادونو لپاره سخت وي، ځکه چې د دوی د بهرنیو مرستو له 15 برخې څخه زیاته برخه د یو سی آی ډی له لارې چمتو کیږي. د دې راپور له مخې د یو سی آی ډی مرستې د افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو شاوخوا 15% د سویلي سودان سره د مرستو 14% او سومالیا سره د مرستو 20% جوړوي. د نړیوال پرمختګ مرکز په راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتو مالی ملاتړ دومره پراخ دی چې په بشپړ ډول به یې ځای ونه نیول شي، مګر د نورو هیوادونو پراختیایي مرستې یوازې کولی شي د دې اغیزو یوه برخه کمه کړي. یاد مرکز همدارنګه ټینګار وکړ چې د جرمني، کاناډا، جاپان او سویډن په څیر هیوادونه ممکن د غریبو هیوادونو سره د مرستې لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بشري مرستو یوه لویه برخه د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې افغانستان ته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي وایي چې د دې مرستو د ځنډولو اغیز به نه یوازې د خلکو پر ژوند بلکې د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز ولري.
دا مرستې د دې زمینې برابرولې چې د خلکو خرید اخیستلو قدرت زیات شي او دا په غیر مستقیم توګه د مارکیټ د رونق سبب ګرځېدل. دغه کومکونه بندیدل دا ویژال حالت اقتصادي لا پسې خرابوي او دا فاجعې ته نږدې کوي. په دې خاطر دا ضروري ده چې د نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي او تجدید نظر وکړي په دغه تصمیم باندې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ادارې د کار پیلولو وروسته د 3 میاشتو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا د ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یا یو سی آی ډی له اوږدې مودې راهیسې په بهر کې د امریکا د ګټو د مسؤولانه پراختیا له اصلي ماموریت څخه وتلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د 3 میاشتې د دندې له پیل راهیسې ویلي دي هر ډالر چې موږ یې مصرفوو، هر پروګرام چې موږ یې تمویلوو او هره پالیسي چې موږ یې تعقیبوو باید د 3 ساده پوښتنو په ځوابولو سره توجیه شي. آیا دا امریکا خوندي کولای شي؟ آیا دا موږ پیاوړي کولای شي؟ او آیا دا امریکا ډیره سوکاله کولای شي؟
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په 19:25 لاندو څپو خبرونه کوي او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:09 د ازادي راډیو خبرونه صفا او په روښانه غږ اوریدلی شي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړای دی، خو له هغه مخکې یو راپور لرو. د هرات د سیمه ایز روغتون چارواکي په دې ولایت کې د سرطاني ناروغیو په شمیر کې د 1.5% زیاتوالی خبر ورکوي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د هرات د حوزوي روغتون د ډاکټرانو له قوله راپور ورکوي چې دوی وایي سږ کال په دې روغتون کې څه د پاسه 15,000 تنه د سرطان ناروغان ثبت شوي دي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په هیواد کې دننه د درملنې اسانتیاوې کمې دي او دوی دا توان نه لري چې خپل ناروغان بهر ته ولیږدوي.
د هرات ولایت د عام روغتیا ریاست یو شمېر مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د سرطان 15,000 ناروغان ثبت شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د دوشنبې په ورځ د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي د څانګې د روزونکي ډاکټر محمد طارق صدیقي په حواله خبر ورکړی چې دغه شمېر په یاد ولایت کې د سرطان ناروغۍ 10% زیاتوالی ښیي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې د کورنۍ غړي یې په دې ناروغۍ اخته دي په هیواد کې د سرطان د ناروغانو د درملنې لپاره د اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې بهر ته یې د تګ توان نه لري. د هرات د اوبا ولسوالۍ اوسیدونکي عنایت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما لور د وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشتو کې د وینې د کمښت سره مخ کیږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم او د هغې درمل دومره ګران دي چې زه نشم کولی هغه واخلم.
د هرات ولایت د جبریل خرګوټي اوسیدونکي جعفر احمدی هم ازادي راډیو ته وویل:
کاکای سرطان مغز داشت، یک هفته پیش فوت کرد. زیاد تداوی شکردی ما تا پاکستان هم برد.
ترمی در مغزو سرطان درلود، یوه اونه مخ که وفات شو. موگی دیر درملن و کان پاکستان تا موی ورد خوخن شو. لبد مرغ پا افغانستان که دنه نه در درملن اصان تیاوی کمی دی و چوک چکو به هر که در درملن واسه اونه لری ناروغ له لاس زی.
د هرات حوزوي روغتون روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې له شپږو کلونو راهیسې، یعنی له 1998 تر 1403 کال پورې، له 2000 زیاتو د سرطان ناروغانو د دغه ولایت روغتونونو ته مراجعه کړې ده. خو د افغانستان په لویدیځ کې کوم موارد د سرطاني ناروغیو د زیاتېدو لامل ګرځي؟ د انکولوژي څانګې متخصص ډاکټر یاسین جلالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
عوامل محیطي د استفاده از غذای نامناسب باشه،
چاپیریالي لاملونه او د نامناسبو خوړو کارونه چې په هغې کې د کیمیاوي توکو اندازه زیاته وي، ناسم چاپیریال او د ناسمې هوا تنفس کول چې په هوا کې بیا کیمیاوي مواد لکه کاربن مونو اکساید چې له سرب نه پکې استفاده کیږي، دا ټول خپلې اغېزې لري.
هڅه مو وکړه د سرطاني ناروغانو د شمېر د زیاتېدو او په دې ولایت کې د درملنې د اسانتیاوو په اړه د هرات ولایت د عامې روغتیا د مشر مولوي محمد طالب شاهد نظر ولرو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د سرطان د کنټرول مرکز د معلوماتو له مخې د 2004 کال تر پایه په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو شمېر 15,000 کسانو ته رسیدلی و او په کلنی ډول له 19,000 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې شپږ او یا سلنه یې ترې مري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې بیا هر کال شاوخوا 40,000 افغانان په بېلابېلو سرطانونو اخته کیږي چې له دې ډلې تر 15,000 ډېر کسان د دغې ناروغۍ له امله مري. د سرطان تر ټولو عام ډولونه د معده، ستوني، شونډو، خولې، رحم او د سږو سرطان دی. د افغانستان د سرطان د کنټرول ملي پروګرام د 3 میاشتو مخکې معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د تی یا سینې سرطان د تیر کال په پرتله 50.9% ډېر سوی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبری هم هر کلی موکو دا فبروری 14 په نړۍ کې د مینې ورځ ده. څرنګه دا ورځ د عشق ورځ ټاکل شوې ده وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. په ادبیاتو کې شاید تر بل هر ژانر شعر ناویل احساسات شو بیان کړي، نو په خپرونه کې شعرونه لرو.
چې ته لاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت، ګلابونو غریبۍ نه خپل ښایست په یوه څاس کې باران خرڅ کړ.
د همدې شعر له شاعر نور محمد لهو سره شخېدلی یم.
تا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک و، چېرته لاړه او چېرته ځي. ته
د خپرونې ډېره برخه د شعر نقد ته ځانګړې شوې ده. نړۍ کې د فبروري 14 د عشق ورځ ده. څرنګه دې ورځې ته د مینې ورځ وایي وړاندې به یې کیسه درته بیان کړم. خلمړی په دې تر شو چې عشق څه دی. له فلسفي لحاظه عشق یوازې یو احساس نه دی، د حقیقت د موندنې، ځان پیژندنې او معنویت تر لاسه کولو یو لار ده. په فلسفه کې عشق انسان ته دا ورشي چې د ظاهري مادي ژوند ورهاخوا د معنوي او تلپاتې ښکلا لټه وکړي. د افلاطون په نظر عشق دوه ډوله دی، یوې ظاهري بلې روحاني دی. د صوفیانو په نظر هم عشق دوې بڼې لري، مجازي عشق دی چې له مخلوق او طبیعت سره وي، او حقیقي عشق چې له خدای سره وي. د عشق څېړل د فلسفې کار دی. فریدریخ نیچه وایي چې عشق باید د انسان د ارادې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د هغه د کمزوري کولو لپاره. او بل فیلسوف ژان پل سارتر عشق د آزادۍ او انتخاب یوه تجربه بولي، چې د ده په باور عشق باید د مقابل لوري آزادي او شخصیت ته درناوی وکړي، او هغه د خپلې غوښتنې لپاره محدود نه کړي. د فبروري 14 هر کال په نړۍ کې د والنټاین د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا د عشق د لمانځلو ورځ ده چې په نړۍ کې تر ډیره ځوانان یو بل ته مبارکي ورکوي. له پیړیو راهیسې په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. کله چې کیسه زړه شي، خود زړه شي، بیا د خلکو ډیر ورپام کیږي، او انسانان هڅه کوي چې د خوشي یو ورځ پردی نه کړي، خپلې کړي، حتی که د نورو کلتور هم وي. که څه هم د والنټاین د لمانځلو کلتور اروپایی دی، خو جاپانیان هم لمانځي. د جنوبی کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن نه پریشتي، البته له اروپایي دود سره په څه توپیر. په اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګډۍ یو بل ته ورکوي، او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په سکندنوي هیوادونو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي. د همدې لپاره د والنټاین ورځ د عشق او مینې سیمبول ګڼي، خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي. د والنټاین یوه ریشه چې اصلي ګڼل کیږي لرغونی روم ته رسیږي. د یوه روایت له مخې په دې ورځ به د لرغونی روم په واټونو کې وزې قرباني کېدې، بیا به یې د وزو په څرمن یو بل وهل. په دې ورځ به نجونې ډېرې بهر راوتلې. دوی په دې باور وي که د وزې په پوست ولګیږي امیندواره به شي، ډېر ماشومان به وزې شوي او زیږون به یې اسانه شي. په دې ورځ داسې دود هم و چې په یوه ډبي کې به یې د نجونو نومونه لیکلي وو، چې هر هلک به دې ډبي ته لاس کړ او د کومې نجلۍ نوم به یې په ګوتو راغی، دی به له دې نجلۍ سره ملګری شو. دا ملګرتیا به کله ناکله تر واده ورسېده. په اروپا کې چې یو وخت مسیحیت له سیاسي پلوه هم واکمن و، نجونو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونه نیول شي، په دې ورځ کې دیني ریښې وپلټلې. داسې روایت دی چې والنټاین کشش و، خو د دې کشش په اړه بېلابېل روایتونه شته. ډېر په دې باور دي چې والنټاین په درېیمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني و. پاپ جلازیوس د 1496 میلادي کال د فبروري 14 د والنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې د کوم یو ورځ لمانځله. یو هغه یو دی چې په درېیمه میلادي لسیزه کې وشل شوی، بل والنټاین د انترام ناشار کشش و، درېیم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلاډیوس له فرمانه یې سرغړونه کړې ده. د په 200 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلاډیوس ویلی وو چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولی شي، نو په پوځ کې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاح وی تړلې. دا والنټاین مشهور شو. اخر امپراتور خبر شو، د یې زنداني کړ. د په زندان کې په یوه ساتون کې مین شو، او دا خبره چې افشا شوه امپراتور د ده د سرغوڅولو امر وکړ او ویې واژه. داسې ویل کیږي چې د اعدام په شپه والنټاین خپلې معشوقې ته لیک ولیکه، او په اخره کې یې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله تر ننه د والنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسې شفاهي روایت شوي دي، او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندی دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، دی و فرانسوی دی چې په پنځلسمه پیړۍ کې لیکلی دی. دی دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو او له هغه ځایه خپلې معشوقې ته ولیکل زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیرې شي. د دې لیک لاندې یې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په آخره کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی. د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته، که د آدم خان او شیرینو ده، که د پتی خان او رابیا ده، که د لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او ژولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یوه عشق پخوانۍ کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونې ریشه لري، دومره پخوانۍ چې آغاز یې نشي تعینیدی. د عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی، خو هغه څه چې عشق یې ډېر شعر بلی پرته له څه شکه چې شعر دی. د ازادي راډیوي مجلې په دې ګڼه کې شعر لرو، د شعر نقد لرو، او که راسره وی له شعر سره دا مجله رانغاړو.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخېدلایم. لمړی به یو شعر ترې واورو، بیا به په همدې شعر د ده نظر در سره شریک کړم.
دردمنه شپېلۍ چتلاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګ شین رنګ والوت. ګلابونو غریبینه خپل ښایست په یوه څاس کې باران خرڅ کړ. د کړکۍ پر آینه مې ستا په ګوتو د سپرلي لیکلی نوم راته د زخم په څیر درد کا. څوم کال شو د ګرچنې آینې ته باران لاس وروړی نه دی. آ دردمنه شنه شپېلۍ چې ستا یادونه یې سینه کې په نواو زما جسم کې دننه سره لمبه شوه. چې ته لاړې ستا په تک سره دنیا هم شوه بېرحمه. یوه سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپلې سینې ته بیا پرېنهخود. چې ته لاړې دیوالونو نه کړکیو سفر وکړ، زما لپو نه مرغیو سفر وکړ، له صحرا نه لکه شرم سور رنګ والوت، ترې مینو سرو ریدیو سفر وکړ. راسه راسه په پستو پستو پاپیو نورت صادر پسې خیژي د هوسیو. دا دې ډېر فصلونه وشول، هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی. راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بېرته راژوندی سي. راشه راشه چې بې تا دا ټوله ځمکه زخمي ښکاري.
لو سب دا شعر ما ته ډېر خوند راکو د یوه لوستونکي په صفت. یعنی د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت. په دې شعر کې شین رنګ ګوره الوزي، سور رنګ الوزي، سور رنګ د وجود دننه سره لمبه کوي. که نه پیکاسو وای رنګونه لکه راتلونکي د احساساتو تغییرات تعقیبوي. د دې شعر تصویرونه تصویري ابهام جوړوي. یعنی لکه څنګه چې ما وویل لوستونکی له ځان سره ممکن وای چې له دیوالونو څرنګه کړکۍ سفر کوي. دا استعاري جمله چې دا د ژور فراق معنا شیندي. کله چې مو دا شعر لیکله اوسه داسې فکر مو نه کوو چې ممکن ځینې لوستونکي د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مبهم شوی نه دی رسېدلی.
که کومه شاعري چې نن سبا په اروپا کې روانه ده، دلته هڅه دا ده چې شعر باید یو څه مبهم وي. له مبهم د مطلب دا ده چې یعنی د یوه شعره یا د یوې کرښې نه اصلی ځان ته یوه معنا واخیستلی شي.
له اوسه وبخشئ، یعنی پرته له څه شکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي، لوستونکی هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل لوستونکی شریکوي چې دی خپله معنا ترې واخلي. همدې شعر کې زماني ابهام هم شته. مثلا څوک تللی، کله تللی په فزیکی حساب ممکن څوک حساب کې چې او ممکن په سیمبولیک حساب حساب کې چې دا مرګ دی کنه نو ابهام شعر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک په خپل حساب باندې تعبیرولی شي خو دا شرط چې په هنري منطق برابر وي د ابهام پاړه باندې که نور لته سوور
ا یو مثال ورکو دی په دې خاطر ته موږ د موضوع لږ در روښانه شي وایي چې هغه لار خو غږ لا هم په کوڅه کې اورېدل کیږي دا یو جمله ده ترته معلومه ده چې څوک لار چیرته لار معمولا دغه شیان موږ نه غواړو چې په مبهمو جملو کې یا شاعرۍ کې موږ فایل معلوم کړو او د هغه ځای معلوم کړو دا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک و چېرته لاړه او چېرته ځي ته مثلا موږ دې جمله کې چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي دلته ګوره یو څو داسې معنا ورنه اخلي چې کیدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې شوی وي یا بل کس وایي چې کیدای شي یو څوک ده دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوڅه کې څوک اوري مثلا ځینې بیا کیدای شي روانشناس وایي چې دا کیدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغي اخته شوی د اسکیزفرنی په ناروغي باندې اخته شوی وي اسکیزفرنی چې یو ناروغي ده چې یو کس نه خو تاسو یې غږ اوري یا مثلا یو څوک نشته هغه تاسو تصور کوئ چې هغه شته همدغه اوس تاسو ته وایي د څه پاسې هغه حرکت وکړه ته قمانده درکړي یو شی تم دی کې دا یو ډول ناروغي یا یو بل حس مدا کېدی چې د ډېرې مینې په وجې څوک چې په چاپ سره ډېر هم جنګ کېږي یو وخت هغه غږ په لاشوري ډول مثلا دا یې اورېدلی شي یعنې د دغه یوازې دغه جملې مثلا درې تفسیره راوویستل
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې یعنی مثلا مبالغه مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاده شوې ول فدا مبالغه به نه کوو تاسو په دې شعر کې وایئ چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت دلته د محبوبې له تګ سره ټول طبیعت ښکلا بایلي دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډیر بیلګې لرو خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوی کوي
یو خو مثلا مګه تاسو مطلب ته د لو خو را کنه د کلمات او یا مثلا
نه مبالغه په خپل او بخښه ما مطلب دا چې ځین کسان له دې سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغه باید لاس واخلو
ان مبالغه خپل یو ادبي صنعت ده مثلا کومه ده ته نو واسو هم مثلا تاسو دا هندي سب شاعري چې وګورئ دا چې ټول هغه قوت په مبالغه او مبالغه نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هیڅ په منطق کې نه جوړیږي هغه تم ته غلو وایي هغه حالت خو شاعري هندي شاعري د دغه لحد زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړی ده خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر تم را مخه کېږي او څه موږ غواړو چې ژوند د ورځني پیښو سره هم عیار کړو دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي خو زما په شاعرۍ کې دلته چې کومه مبالغه ده دا باید وویل شي چې مثلا د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده تلاړي یعنی هڅه خزان شول دا د یو چا د دید نه یو ژور د ژور خفګان بیان ده او بل په دې خاطر چې موږ د خپل احساسات داسې حسي کو قابل لام شي کو موږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه له کمیس نه له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو تر څو زموږ لوستونکی دغه زموږ احساسات په داسې ملموسه بڼه مثلا د حس کې لام شي
یعنی له هر څه یعنی له هوسه یعنی مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمند باید استفاده وکي خو تکرار وسیله بیرته په تکرار باندې تکرار نه کی او تاسو دا کار نه دی کړی په همدی چته لاړ شعر کې لاحوسه کده یو دوه الفاظ په برخه کې څوک وایي چې بدلیدل غواړي مثلا پهله په شرطیه جمله باندې دی چته لاړ په کلماتو کې تر هر څه فیل ډیر تصویري دی تاسو شعر ټول له تصویرونو ډک دی ځکه چې فیل هم زمان رانغاړي او هم اسم یعنی کله چې وایو لاړې یو څوک مو سترګو ته دریږي چې دا یو اسم دی او زمانه مو مخکې دریږي چې تللې. نو که همدا فعل مخکې راشي او ولیکئ لاړې چې ته لاړې، دا تکرار سم دی او کنه؟
یو شی بله چې مونږه یو هغه ته ورته وایي، یو یو اصطلاح لرو چې زمانی خط ورته وایي. زمانی خط بس شی چې وایي یو یو مثلا سهار و بیا غرمه سو بیا ماخام سو شپه سو بیا سهر، یا هغه ماشوم و بیا ځوان سو بیا بوډا سو. لاړ دغه خط نه ده چې دا منظم راځي دا ټرمونه، دا باید مونږ ګډوډ کړو. زه یو مثال به ورکړم. دا پته زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز مثلا اورېدل کېږي. یعنی مونږ ډېر شاته لاړو، ستا د مثلا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز اورېدل کېږي. نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کې به یادېږي کورته وروسته، او نن هم زه یو ځای کې ناست یم او ستا په یاد ژاړم. وی مونږ لاړو څو د ماشومتوب دورو ته لاړو، بیا بیا تلاړو، آئندې ته لاړو، بیا بیا ته راغلو دغه وخت ته دا ګور چې مونږ چېرته یو. دغه هغه زماني کوم خط چې هغه مونږ ګډواډ کړو. ځینې وخت داسې کېږي چې معشوقه تللې په تېره زمانه کې ده، مونږ ورسره په یو ځای کې په حال زمانه کې ورسره خبرې کوو.
لاهو صاحب، دا د زمان خطي زمان خبره ستاسو ډیره دقیقه ده. هنر اصلا خطي زمان تر ډیره پورې نه تعقیبوي، لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري، خپل زمان لري، شعر هم کیسه هم. دلته زما مطلب دا و، یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوئ دا جمله چې ته لاړې، خو که چېرته همدغه چې ته لاړې داسې کوي چې لا دا چی ترې سکه چی ورسته پس راولي. البته دا خبره ما ځکه درته کوله چې که څوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډیر اسانه دی، ځکه کلمات د کوم کلمات چې تاسو استعمال کړی دي دا زما هم دي، تاسو هم دي، د بلم دي، د بلم دي، د بلم دي. نو هر څوک خبره پکې په اسانه کولای شي کنه، لیکن که څوک به کلمات تصویري کولای شي نو ولي لا تصویری نشه. زما مطلب دا
یو شاید چې مونږ ځینې وخت دلته د موسیقۍ او د وزن تر اغلان دی هم یو تر محدودیتونو لاندې هم
د کلماتو په برخه کې د همدې شعر په یو بل بند کې ستا په تک سره دنیا هم شوه بی رحمه. دلته بی رحمی حکم دی، ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي، تصویر حکم نه وي کنه. که څه هم وروسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سنیته بیا پرې نشود. په دې بیرحمه کلمې کې تاسو ته څه رحم ښکاره شوی و چې بیرحمه کلمه؟
خو دا خو مطلب پر دې کې ده چې دا شعر تر ډېره حده پورې په استعارو سمبولونو باندې ولاړ ده. دلته سیند، دلته کپ، دا هغه اشیا یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهره ګورو. مثلا کلم سیما هم هغه د مرغې مثال چې ورکه، یا مثلا مونږ وایو چې کله چې زه وایم زه غمجن یم کنه، اول یو مثال راوړم بیا به وروسته په دې راوکسو. یو جمله ته مثلا یو تصویر ته وایي زه غمجن یم، او که زه په دا په شاعري کې راولم زه غمجن یم، نو دا خو نورماله وینا. که مونږ دا غواړو هنري کړو، کیدای شي داسې یو تصویر ورته جوړ کړو، د دې لپاره مونږ سمبولونه وکاروو، د دې لپاره استعارې راولو او داسې ظریفه ترکیبونه. داسې کولای شو چې ووایو چې کوڅې مثلا کوڅې د غبار په غېږ کې خوب وړي دي، او ستړي څراغونه خپل ژیړ باڼه د شپې په لمنې پورې سولوي یا موخي. ګورې دلته غبار، غبار د غم او خاموشي په معنا راغلی دی کنه. دلته مثلا کېدای شي د غم غبار د غم یو سمبول یې وګڼو. دلته غبار مثلا نه ده ویل چې ولې تاسو په زور دلته بیر ته غبار راوسته. غبار په یو حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی. موږ مطلب دا ده دلته دغه د غمجنوالي کوم درد چې ده دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو د سمبولونو د لارې نه موږ خلکو ته وړاندې کړو، ځکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده. خو دا وګورئ مثلا ستړي څراغونه مثلا راغله، ستړی څراغ کله چې موږ ستړی څراغ وایو معمولا څراغ ته موږ روح ورکه، هغه ته مې انساني صفات ورکه. نور نه هغه څه دا ستړی څراغ هغه څراغ نه ده چې لګېږي، ځکه هغه ستړی کېږي نه. ستړیا انساني صفات ده، موږ دته ورکه. په استعاره کې هم مثلا شامل شول لار په استعاره باندې شو د اثر سره یعنی یو استعلام استعاره هم دوه طرح منځ او بل استعاره سره په خط کې هغه سره د چې رڼا نور ته تاسو ده ورو ورو هغه کوي ژر باندې یعنی دا په خپل یو ترکیب ته موږ قلدان رامنځته کوي ژر باندې هغه په لوسی دي د سره خپل کې او د تیارو په لمن مثلا مخل دغه ژر باندې په د تیارو په لمن باندې مخل معنا ده چې هغه نه د مارک هغه ورته سی بي دي او نور سره تړې ده نور نه شي کولای وړاندې لاړ شي معنا زه دومره غمجن یم وضعیت مې دومره خراب ده چې نور د ژوند دغه بار وړل راته ستونزمن شوي دي حقیقت کې زموږ مطلب هماغه ده زموږ غمجنوالی زموږ بېچارګي ده خو موږ د دغه جملې یا د دغه احساس چې زه غمجن یم غواړم دا مې شاعرانه که هنرې مې که د دې کار دپاره ته مجبور یم د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي موږ زیات په شاعرۍ کې په ادبیت باندې فشار دغه چې شاعري یعنی خیال یعنی تصویر همدغه ده تصویر فقط دغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کېږي که تاسو زما هره کلمه داسې تعقیب کوي چې دا کلمه ولې دلته راغلې ده یا رنګ ولې مثلا والوت یا تر ټوله طبیعت ولې خفه شو دغه هر شی هنر موږ چې کله غواړو یو شی هنري کړو نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوښي دي هغه کوم وسایل چې دي هغه خپل احساسات په هغې کې ورګډ کړو تر څو موږ یوه هنري تابلو رامنځته کړو مثلا موږ ډېر عمر ویلي دي چې مثلا چې ته لاړې دیوالونو نه کړکۍ وسفر وکړه معنا دا ده چې په نورمال حالت کې وایي چې یعنې کړکۍ وتړل شوې
او نه دا خو ډېره هنري ده خو ما دا ویل چې په همدومره هنري تصویرونو کې کنه کله نا کله یوه نیمه کلمه ممکن ستا په تک سره دنیا هم شوه بې رحمه د دې بې رحمه تصویر
کله چې مینه خپله چې ده مینه د نفرت خپله د بې رحمۍ یعنې یو هغې ده چې رامنځته کېږي د نفرت په وجه ډېر شیان رامنځته کېږي چې یو پکې همدغه بېرحمي ده بېرحمي خپله یو شی ده چې د هغه نه نور مثلا داسې پېښې رامنځته کېږي چې بشر نور هم کله اوسنی زموږ موجوده تاریخ چې په کوم حالت کې روان ده یو علت یې همدغه ده مینه ده چې هر څه رامنځته کوي مینه ده دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي د یو فرد فردیت نه راوځي معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي دلته تصویر ګډېږي مثلا زما په شاعرۍ کې زیات وخت فوکس یو فرد نه وي کله کله زه مه نورو خواته مثلا زه خفه یم زړه مې تنګ ده زه یو وخت یو زما یو شعر کې ویلي چې زړه مې تنګ ده یا زه په کاڼو باندې غږ کوم وای زه دا غمبونه چې ګزارونه را باندې کېږي ای د سیند په منځ کې پروت مثلا پروت کاڼیا همداسې نه ده د هغې زه پوښتنه کوم ولې ما د هغه نه پوښتنه کړې ګورې یو شه راته چې دا تا هلته هغه موضوع شروع کړې بیا دلته راغلی د سیند په منځ کې پراته کاڼي باندې د غږ کړی نو هغې نه دې بیا پوښتنه مشوره غوښتلې همدردي دې ورسره کړی ډاکټر سره دې خواله کړې ای زما استاد درد یو نه ده دا ځکه چې زه هم ګزارونه خورم او هغه کاڼی چې مثلا د سیند په منځ کې پروت هره شېبه د اوبو څپې پې باندې لګېږي او هغه څپه لکه دوړه غوندې پاش الوځي دغه فشار دغه درد دې څپې په دې کاڼي په دا مخ لګېږي دا کاڼی دلته تر ګزار لاندې پروت ده اما مجبوریت جبر ته زمان دی ده چې دی باید کاڼی پاتې شي د ده نصیب کاڼی والا ده د همدلته پروت ده او دی به وخمي دلته زما او د ده سرنوشت سره یو څه بخلیک او بخت مو سره یو څه زه هغه ډول ګزار کړم دای په دغه ډول زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان د پاره چې هغه حسي کم قابل د لمس چې اوریدونکی ښه پرې پوه شي مجبور یم چې هغه ژوندی و تصویر ورته لکه سیند ده کاڼی ده دې ته راګرځم او ورته یم چې دا کله چې تاسو د سیند په منځ کې یو کاڼی ګورئ دغه کاڼی مجبوره ګورئ هغه کاڼی چې وي هغه د څپو هغه لومړني فشار لاته پراته دي هغوی باندې دا څپه چې کله لګېږي ډېر ستر غږ کوي او داسې زړه بوږنوونکی تراس پورته کوي دا دغه غږونه چې دي مستقیما لوستونکی یا د شعر اورېدونکی له موږ سره زموږ په احساساتو کې شریکېږي او دغه صحره د ژوندۍ لمس کوي دلته هم زمانه چې بېرحمه کېږي یعنې دومره حالات راځي چې خو وخت چې ته ځې د ستا تک خپله یوه بېرحمي وم
مننه لو صاحب د همدې شعر چې ته لاړې شایي یو بل کمل دا وي چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ یعنی یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل پسې راغلي دي، انجام لري. په بوټو پیل شوی شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمیږي چې راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندی شي. مننه الله صاحب، بیا به هم یو شعر سره واورو، بیا به خبرې باندې وکړو. الله صاحب،
د پیروتو پایزیب. کاش که یوه ورځ د پتنګیو تازه ګوتو یو ناڅاپه لکه ستا تنګه خندا زما د کور ځنځیر په کلاس کلاس وشرنګېږي. یوه شپه مې تر خلپه کې د مرست څراغ شیشې نه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي، او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي. د تشنه بوټي ارمان خو ور پوره کا، د غزوان انځورګر غواړي ستا په تاندو قدمونو سره او سپین تنکي ګلونه نقاشي کړي. کاش که راشه په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړي چې تږې پخې بیرته د اوبو غوندې تازه شي. تو تکه یو به ویلې ته چې چیرته یوه څیز ته شونډې واروړې، د مچکې خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړېږي. زه پوهېږم ته به کله هم رانه شې، نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلان شنه شي. زه پوهېږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي. زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پرې دا ستا نازکه پلونه زخمي کېږي. زما ژوند هم څه به وایم، د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده. زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده.
د ښه شاعر یوه ځانګړتیا دا ده چې خپله ژبه پیدا کړي. خپله ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې ځینې الفاظ څوک سره څنګ په څنګ کیږي او نوې معنا ترې واخلي، لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزیب. د دې شعر په پیل کې د دروازې د وره د زنځیر شرنګۍ له خندا سره تشبیه شوی، نوي تشبیهات هم شعر نوی کوي. لهو صاحب، د تشبیه په برخه کې په لنډو له تاسو ور
تشبیه، او لکه څنګه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه، د شعر تر ټولو هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید په همدې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبیه په مرسته باندې باید او تشبیه هم باید یو څه نوي وي. داسې موږ باید کوشش وکړو چې که اوس بیا هم موږ دا پخوا غوندې د تیرو شاعرانو په څېر که بیا هم مثلا وایو چې مخته د ګل په څېر ده یا د ګلاب په څېر ده، دا تشبیه نور د ګل کاملا زړه شوې ده او خلکو ته د سم خوند نه ورکوي. نو هڅه باید دا وي چې په تشبیهاتو کې هم باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل که نوي باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی زموږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي. یعنی که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل شوي شیان او هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل شوي کارول شوي هغه بیا کاروو، یعنی دا
طبیعي خبره. یعنی زاړه شیان که یادوو هم په نوې بڼه باید یاد شي. یعنی مثلا رڼه څراغ ته هر څوک ښکاري، کمال دا دی چې شاعر مړه څراغ ته د بل د لیدو ارمان وکړي. یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغه د وړانګو تمه ونه کړي، د معشوقې د مخ وړانګې یادې کړي، لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی. د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی. تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي، خپله ورځئ که تضاد راځي. لهوسه
ونه دغه تضاد هم مثلا پارادوکس، تضاد، تناقضات په بېلابېلو ډولو نومونه یادېږي. دا هم یو صنعت ده ډېر ښکلی او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي. ځینې دا تضادونه په څو ډوله باندې دي. یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلی چې استاد تورو تورو زلفو یعنی پشپو کې یعنی سپین د استاد تورو زلفو سپین رڼاته ناست یم سبق ولم لیک لیکم کنه مثلا داسې یو شی پوره زلفې تورې دي او سپین رڼا د زلفو تور له سپین سره یو تناقض کړي یعنې ضدیت کړی یو ته بل سره خو دا د هنر ښه والی په همدې کې ده چې موږ نه وشي دلته سپین رڼا هغه زلفې چې تورې دي او سپین رڼا هغه کومه ځلا چې پکې ده هغه کومه رڼا چې پکې ده یو خو دا ظاهري معنا دا ده بل وخت ځین وخت تور شیان سپینې رڼا وي دا په خپله هم کله کله ځي موضوع ته چې سمبولیکو اړخونو ته ځي یا مثلا موږ په روان هغه کې وایي زه روان یم زه روان یم په لاره خو پښې مې شاته روانې دي دا هم یو تناقض ده زه روان یم په هغې خوا پښې مې دې خوا ځي یا زه مې په هغه خوا ته ځي یا مثلا ځینې وخت موږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا ښکته خوا ته بهېږي که دا موږ په شاعرۍ کې پورته خوا ته اوبه وو که نه دا یو زد حالت ده یعنې هنر موږ نه دغسې یو شی غواړي
یعنی تصاد یو ډېر مهم شی ده په نوي معاصر شعر کې او حتی په پخواني شعر کې هم ډېر مهم دی ژبه ورسره
پراخېږي خایست ورکی یو
تصویر پراخی ژبه پراخی کنه یعنی ډیر کمالونه لري یو بل شی تکرار د پیروتو پایزی په شیر کې لاهو سه د انوان تکرار یو برخه کې انوان تکرار شوی دی کنه چې کاش کې د مخ وړانګي وشیندل شي او د کور د پیروتو په پښو کې پایزی شي یعنی کله ناکله یو ناشنا شی په شیر کې ځین شاعران یادوي چې پامه ده منلو نه وي دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شعری منطق لري په دې برخه کې کله ژ وضاحت راکړي چې شعری منطق ته کله توجه پکار ده مثلا مخکې تاسو یو مثال راکو چې څوک مخ ته روان دی خو پښې شاته روانې دي دا په عادي منطق برابر نه دی دا تصویر خو په شعری منطق برابر ده چې د ټول شعر په چوکاټ کې چې د چا پښې نه ځي چیرته نو پښې شاته روان وي که دی جسمن هم مخ ته روان وي که شعری منطق یو څه واضح کړي لاوسه
یو شی بل ده د مخکنۍ په هکله مثلا ما یو تابلو ولیدلم یو نقاشي ده هغه یو کس ته روان ده ژمی ده واورې دي خدای چې روان ده باید دا پلونه ده د واورو پر مخ ښکاري روان ده داسې په څه پلی خو کله چې ورنږدې چې ګوري دی مخامخ روان ده د خاپونه چې دي ده د پښو څوکې شا خواته دي ته فکر کوي دی مخامخ روان ده خو دده شا ده د ده تده هسې ده مطلب باندې مې پوه شو د بوټو سوکې دې خواته دي د شا خواته دي او د شا ده روان ده مخم خو د بوټو سوکې مخې مثلا زموږ خواته ده اصلا دی باید زموږ خواته راشي ځکه د بوټونه دې خواته دي سوکې پوندې شاته دي خو د شا مخ خواته ده دا په خپله یو په نقاشي کې مثلا په ترسیمي هنر کې هم مثلا دغه شیان هغه کېږي خو دلته په اوراغلو د شاعرانه منطق په هکله شاعرانه منطق ځینې وخت یعنې پخوا په دې باندې ډېر ټینګار کېده چې باید یو څه منطق پکې موجود وي معنا دا ده که تاسو وایې چې ته داسې شونډې دې سرې دي لکه شونډې دې داسې دي لکه د غاټول یا درې دي کول کوته کې یو منطق دا و چې د شونډو پوستوالی نرموالی او سور رنګ دا د دغه ګل سره ډېر ورته والی لري او بل ریدی یو ګل دی چې په تماس سره دی وږېږي که تاسو داسې نه چې هغه کیښ کاږي یا هغه کوي ماس چې لاس په تماس کې دی رالویږي دومره نازک او حساس ده او د معشوقې شونډې هم کېدی چې هم دومره نازک کې وي یعنې چې د ګوتې په تماس سره هلته تاسو د ګوتو هغه فشار خواب هلته تاسو ووینئ احساس یې کوي که نه ده دلته یو هغه پیدا شو خو ځینې وخت داسې کېږي چې موږ یو شی راخلو چې هغه هېڅ ډول له یو بل سره نامرتبطه شیان موږ یو بل سره یو ځای کوو لکه مثلا د اور اوبه مثلا موږ وایو چې چې به د اور په مخ وله دا دې ته منطق نه شو جوړولی خو که ښه پکې په هنري نظر دې ته دقیق سو او پکې نه راوځو موږ دغه خپل مفهوم اخیستلای شو زه نه وخت مونږ ته نوایواله په کار ده مونږ ته نوې ستاره په کار دي سمبولونه په کار دي
نو سبو بس پام دې برخه کې او بس دا به شعری منطق په برخه کوم فکر کړی نوې شعر یا مثلا دا آزاد شعر چې څوک لیکي دا ټوله یو پارچه ده یو وجود لري په دې وجود کې په خپل منطق پیدا کوي و برخه چې په کایو جمله لوي شعر ستاسو لوي شعر کایو جمله سره واخلم او چاته ولولم ممکن هغه وایي چې دا خبرې دي ګډ وډې دي لیکن کې په ټول شعر کې څوک ولولي هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي دا هنري منطق هم داسې نه ده
یو خو دا ته اوس کور نن په مجموع کې تاسې په خوا داسې او تاسې هغه وړاندې کېده چې آزاد شعر یو عمومي یو کل یو تصویر لري دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه د دې دپاره راځي چې هغه مرکزي موضوع غښته دې پیاوړې روښانه شي د هایلایټ چې سړی خو کړي مثلا که زه وایم چې زه د نن هوا هغه ده بارانې ده د دې لپاره مونږ کولای چې یو سمفونی جوړ کړو مثلا د ځنګل د پاړو غږ یو سانګ د ماتې تو غږ یو شدید باران طوفان بربادونه پاڼې خوځوي دا 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 دغه نور تصویرونه مونږ ذکر راوړو چې دا زموږ اصلي تصویر سره مرسته وکړي دا نور هم د پراخ کې او ښایسته کې خو په نننه دا ضرور ده په پای کې ده یو تصویر یو مانا باید وړاندې شي مونږ ته ولې لولته کې ګډوډ نشي دیر تصویرونه په ماش کې لارته ورکه سي او په پای کې په ونځي چې نور بل اخره د شاعر ته غوړي چې کوم څه تصویرونه ورده ودی شاو په شاو په پای کې دته غوړي نه موږ سره وخاته د شام کولای شو چې د بهاب د پاره یو ناسبه مې یو پښتنه تر هکه او جواب هم نه دی کوم دا شی زو نه هغه لار وخوځید دا څنګه هم دلته پریږدو خو دا جملې ته تاسو ظاهرا وګورئ دا بے رابطه بے ارتباطه دلته ښکاري خو ښه چې پکې ځیر شئ دا بېته غیر مستقیم د ټولو موضوع سره باید یو ارتباط باید ولري یا مثلا یو شعر د شعر نه خو داسې یو تصویر هم دا و ذهن ته راغی وایي شمال لګېږي شمال لګېږي خو د چنار پاڼې نه راپېږي یو څوک ستاسې د باد ورغوی ولټوي دلته موږ یو پوښتنه مطرح طرحه کړو موږ خو معمولا اورېدلي دي چې کله شمال لګېږي شمال دلته یو سمبول شو دا وخته او چنار هم دلته په یوه ستاره کې راغی موږ معمولا اورېدلي کله چې باد وي پاڼې راپېږي چنار یا دونو خو دلته وایي باد شته خو پاڼې نه راپېږي دلته چنار دا څه کیسه ده
دلته دا خبره خو صحیح ده دا خو په دغه ځای کې ده لیکن هغه د شعر عمومي کل جوړښت سره یو وي مثلا فکر نه کوي چې داسې نشي کېدای چې ته د یو خپګان تصویر وړاندې کوې په مجموع کې د یو ځای کې نه کېدای شي چې په دې کې د خوشحالي تصویرونه مراشي نور مراشي نور مراشي خو دغه دغه ټول تصویرونه په اخیره کې بیا یو شی وي په اخیره کې باید
ډېر ښه نه دا خو هغه مثلا مخکې هم وویل چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کړم زه غمجن یم یعنی زه یوازې یم زه تنها یم زه مثلا پردېس یم زه دا یم دا یو په دې کې یو احساس ده چې زه هغه وړاندې کوم نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته که هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې په حقیقت کې هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غمجن یم دا راسره تقویه کړي نورم خایسته کی د سینې څه مثلا مو په خوانه ځینو غزلونو کې ګورو یو غزل د چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر و خو عثمانه یې د مې مشکل دا اوسه دا کې د چې شیخ خان سم یې ځاول نه نه یې کې شاعر یو ځای کې وایي چې ژړې ما شو په پسې چې تتل لې دا چې دا چې بیا په بل پیل کې دا یو وسال تر سي د لای د لاوې سره خان دي کنه یا په بل بیت کې زی تصوف ته زی او بل شی کې بیا په اخر کې سیاست ته راځي په رهبر باندې هم داځي کې یو شی کې یا په دې کې یعنی داسې یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کوي دا ټول غزل مطلب آزاد شعر هم په دې محکوم دی چې یو واحد مفهوم یا یو طرحه یو شی په طرحه کې خدای کې چې مطلب مې راسوالې زه
او نه واضح ده
د یو تصویر کې چې زه لارسم بیا به دغه موضوع را نه ایره شي
د بیرته هم د شعر تر شو ده پیروته پایزې په شعر ته مثلا د دې شعر په دې پیل کې کاش کې راشه په باغچه کې د صبر و چې شوی ونه شکل کړي چې تجب شي بیرته د اوبو غونډه تازه شي لکه څنګه چې تاسو ولوس کنه. دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پورې دا خبر کوم. دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي، خو د شعر د دې برخې کمال دا دی چې اوبو پکې تازه کیږي، ریشانه تازه کیږي، لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه، یعنی سرچپه کیسه باد باید وي خو پاڼې ونه خوځي. دلته مام دسه له اوس ستاسو تصویرونه داسې نه دي لکه د هغه رسام رسم چې برس تیروي، ظاهرا ورته ګوري چې دا بې نظمه تیر شوي دي، خو په همدې بې نظمي کې یو نظم پکې وي، یعنی دا هم هماغه یووالی همداسې احساس نه کوي، یعنی که په نقادانه سترګو خپل شعر ته وګوري.
بالکل بالکل. بس خپل اوس په نقاشي کې هم مثلا ځینې وخت رنګونه دي چې یو سبک داسې د یو پخوانی انځورګر و په هالند یو هالنډی ده وانګو په نومېږي، هغه کس څه کول، هغه رنګ داسې نه کول چې مثلا دغه نارنجي رنګ په کار و، که نه نارنجي رنګ ترکیب د ژیړ او سور ده، بنفش رنګ هم همدغسې د آبي یا شین رنګ به سره سره یوځای کېږي. هغه اوس اوسنی نفر چې ده دا دواړه ترکیبه یو نارنجي رنګ جوړوي، بیا تفه مخبانې کاري هغه ژیر رنګ براخیسته د سره رنګ څنګ ته کېښوده، رنګونه څنګ څنګ کېښودل اونتا مکسوال یې نه یوځای کول نه نږدې نه به تاسو که ته ستاسو سترګې ځورولې داسې ګډ وډ ښکارېدو د اخې څه شی رنګونه به داسې کېښودل، خو کله چې تاسو به لرې شوی د رنګونو به خپل ځانونه ترکیبول، تاسو ته به هغه رنګ له لرې نه هغه رنګونه بېرته هماغه شی چې د هغه زړه و هماغه ډول باندې تاسو ته به ښکاره کېدل.
تاسو ډېر ښه مثال راکو لاهو صاحب، په همدغه مثال کې ستاسو په باور داسې هم ده چې یو شعر، یو هنري شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوه کړي چې دغه رنګ او دغه رنګ که بیا سره یو ځای وي دغه مفهوم لري، دغه به خوند نور هم ورزیات کړي.
بالکل. خو اوس ګورو نور هنرونه دي، دا نه ساده حرکات سره کار لري، حرکاتو په مرسته به یو تخیل، یو خیال به وړاندې کوي. هره نڅا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کېږي د حرکاتو په مرسته، د یو نسا په مفهوم پوهېدل هغې ته یو د نسا یو سواد هم غواړي، پس باید د حرکات وپېژنې وروسته کولی شي د هغې د نسا، البته هغه نساګانې چې د سمې مسلې هغه دي، نه هغه نساوې چې مثلا راغې. همدغه رقم موسیقي ده، مثلا آوازونه دي، مثلا یو سندرغاړی یا یو استاد آوازونه یو ځای کوي، مکسي چانډي کمپوز چې ورته وایي، آوازونه چیرې دي په طبیعت کې، دلته طبیعت نه، نو ځکه موسیقي دا زیاتره داسې دفاع کوي چې موسیقي حلاله، ځکه ده چې موسیقي له غږونو جوړه شوې ده، غږونه چیرته دي په طبیعت کې دي، طبیعت کې څنګه پیدا شوي د خدای کار ده، بېرته خبره ځي خدای ته کېږي. یعنی که څوک موسیقي جوړوي نو دا غږونه به غږونو کې انتخاب کوي، کوم ښه غږ ته کوم غږ په غوږو ښه لګېږي، کوم دا انتخاب. شاعر هم همدا کار کوي، مثلا په نقاشي کې د رنګونو انتخاب ده. اوس که به مثلا مخکې ویډیو که تاسو همیشه آسمان په دغه ډول، یعنی آسمان شین، نو کېدای شي دغه آسمان په بنفش رنګ کړو یا زرغون یې کړو یا یو بل ډول یې کړو، یعنی یو تنوع به هم پکې راوستي. که چېرې همدغه آسمان په همدې آبي رنګ بېرته وښکارول، لوستونکي دپاره معنا نه لري. یا په شاعري کې هم کلمات دي، کلمات همدغه کلمات چې په زرګونو ځله د نورو شیانو لخوا په عین موقعیت په عین اندازه، یعنی په هغه یو شی شیندل شوي دي او راټول شوي، بیا شیندل شوي، حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی اورېدونکی چې هغه اورېدونکی چې ډېره شاعري شعرونه لولي هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دغه کلمه و د دغسې دپاره.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به د ازادي راډیو مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم. له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د انجلو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي. افغانستان کې چوره صورت د شذو حقونه تر فولاندې کېږي. الله چې خزه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ څه معنی کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ساعت 9 صبح است.